د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم هندي کوم مهم خبرونه او څرګندګي. د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د امریکایي صدر جو بایدن د پاکستان په جوهري وسلو باندې په بیان د پاکستان حکومت د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم را بللو پریکړه کړې. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزي او صوبایي کچه به د ترخګرۍ د مخنیوي نظام بیرته فعالول شي او د اف ایکس کمیټې جوړول ویل شوې دي. او د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به په ایران کې د یوې پیغلې د وژنې پر ضد د احتجاج کوونکو بهادرو ښځو تر څنګ ودرېږي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د امریکایي صدر جو بایدن د پاکستان په جوهري وسلو باندې په بیان د پاکستان حکومت د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم را بللو پریکړه کړې ده. د امریکا صدر د سیاسي کمپاین په وخت ویلي که پاکستان جوهري وسله بغیر د کومې څارنې ولري نو دا د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو څخه دی. د دې وینا ځینې برخې د وایټ هاوس په ویبپاڼه باندې چاپ شوې دي چې پکې د دې بیان ځینې برخې شامل دي. د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری په کراچۍ کې خبري کانفرنس ته وینا کې ویلي د پاکستان اټومي وسلې د جوهري وسلو نړیوالې ادارې د هر ډول معیار سره سمې محفوظ کړې شوې دي. د ویلي دي کچره د جوهري وسلو د تحفظ خبره باندې کومه پوښتنه راپورته کیږي نو باید چې زموږ ګاونډي هیواد هند ویل شي. چا چې په نږدې کې په خطا سره د پاکستان خاورې ته میزایل گزار کړی دی. بلاول زیاته کړه چې دا نه یوازې د جوهري وسلو لرونکو هیوادونو لپاره یو غیر زمواره او غیر محفوظه دی بلکې د هغوی په جوهري وسلو لرلو باندې سمې او سنجیده اندېښنې هم راپورته کوي. د ویلي د صدر بایدن په بیان د حیران دی او د هغه په یو بل صحیح نه پوهېدل دي چې د اړیکو د کمی په سبب پیدا شوی. د پاکستان خارجه وزیر واشنگتن ته خپل وروستي سفر ته په اشاره ویلي که داسې څوونو ولی د دغه ذکر هغه وخت ونه شو کله چې دی د امریکا په سفر وو او د امریکایي چارواکو سره یې ناستې کېدې. د ویلي د امریکا سره د پاکستان د اړیکو ساتلو یو نوی دور نږدېو کې شروع شوی او امید کوي چې که د امریکا دغه شان اندېښنې او پوښتنې وی نو ورته به پکې جواب هم وویل شي. د ویلي فکر نه کوي چې د صدر بایدن دا بیان به د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې کوم منفي اغیز وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترخګرۍ د مخنیوي نظام بیرته فعالولی شي او د اپیکس کمیټې جوړولو هم ویل شوي دي. د سرکاري میډیا تر مخه نن د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه کې مرکزی وزیرانو د پوځ مشرانو او استخباراتي ادارو لړپړو چارواکو ګډون کړی دی. ویل شوي دي چې اړوند چارواکو غونډې ته په ملک کې د امنیت احوال وړاندې کړی شو او د سوات په ګډون د ملک په ځینې برخو کې د بدامنۍ د ځینې پیښو جاج هم واخیست. او په دغه غونډه کې ویل شوي دي چې د ملک د هر وګړي وینه قیمتي ده او د وینې په تویولو کې ککړ هر تن به د قانون منګولو ته راوسته شي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې سوا شوي او بیا د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي مظاهرو لړۍ هم پیل شوې ده. روانه میاشت په سوات کې د یو پلار او زوی د وژنې وروستو د سکول په ګاډي برید شوی چې پکې د ګاډي ډرایور وژل شوی او یو زده کوونکی جوبل شوی ده. خو د پلار او زوی قاتلان ځایي میډیا او مشران د پوز یو کفتان او ورسره درې نور اسکر یادوي. د دغې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو یو پوځي میجر او پولیس افسر هم اغوا کړي وو د کومې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې خپره کړې شوې وه. ورپسې هم تیره میاشت په سوات کې د ځایي امن کمیټې په مشر ادریس خان چاودنه شوې وه چې پکې د هغه په شمول 8 کسان وژل شوي وو او د دغه پیښې په دویمه ورځ د امن کمیټې یو بل تن په ډزو وژل شو. د دغو دواړو پیښو ذمهوارۍ تحریک طالبان پاکستان منلې وې. په سوات کې د اګست په میاشت که د وسلوالو ښکاره کېدو خبرونه مخې ته راغله او هغه وخت پوځ او د خیبر پښتونخوا پولیسو د سوار او د دیر په غرونو کې شتون تایید کړی وو او ویلي وو چې وسلوالو فعالیتونه به ونه زغمل شي. دا پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مې میاشتې راهسې ډزبندي کړي او دغه ډزبندي بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په محل د نامعلوم وخت پورې ځنډول شوې ده. خو د تیرې ستمبر د میاشتې راهیسې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمواری منل پیل کړي دي. د پاکستان حکومت ویلي د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوي وو. د ریډیو پاکستان تر مخه د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د تحریک طالبان پاکستان سره د وروستیو خبرو کومه مثبته نتیجې مخې ته نه دي راغلي. خواجه آصف ویلي په خیبر پختونخوا کې حالات په قابو کې دي او حکومت هڅه کوي چې ستونزه هواره کړي، خو که ضرورت پیښیږي د ترخګرۍ د خاتمې لپاره به قوت کارول کیږي. خو تر اوسه پورې حکومت او نه تحریک طالبان پاکستان د ډزبندۍ ختمولو په اړوند رسمي ډول څه ویلي. دې غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې ته د پوره امنیت برابرولو لپاره په ګامونو اخستو باندې هم خبرې شوې. یاد دې وي چې پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د اطلاعاتو مشیر محمد علي سیف ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر سوات سیمه کې د خپلې خور سره لیدلو ته راغلی وو، خو د صوبې مخالف ګوند ویلي چې دی د ریاستي ادارو په خوله د ټي ټي پي وکالت کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان کې نن د یو تن مړې موندل شوې، کوم چې دوه ورځې وړاندې اغوا کړی شوی وو. په کوز جنوبي وزیرستان کې په تیره یوه اونۍ کې دا پنځم تن دی چې په دغه ډول وژل کیږي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ په علاقه کې د امن غوښتنې دپاره ګڼ شمېر خلکو احتجاجي مظاهره کړې. پولیس دا پېښه تاییدوي او وایي چې د وژل شوي تن مړې د واڼه بازار څخه 5 کیلومتره لرې سویل لویدیز ډوګ سیمې نه ترلاسه شوی دی. د وانا پولیس تانی چارواکی وایي چې د وجل شوی تن په جنګلو د حفیظ الله په نوم شوی او دوه ورځې وړاندې د وانا بازار څخه نامعلومه کسانو تښتولی وو. د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به د ایران بهادر ښځو تر څنګ ودرېږي. صدر بایدن ویلي په ایران کې د حلقې پولیسو په ولقه کې یوې پیغلې په وجنه درنو مظاهرو حیران کړ، کومې مظاهرې چې په کلونو په ایران کې چرته داسې نه دي شوي. په کالیفورنیا کې په یو کالج کې یوې مظاهرې ته وینا کې صدر بایدن ویلي د ایرانیانو او د ایران بهادر ښځو په ملګرتیا به ودرېږي. په کالیفورنیا کې په دغه مظاهره کې مظاهرچیانو په لاسو کې بینرې نیولې وې او د آزاد ایران نارې پرې لیکل شوې وې. صدر بایدن په خپله وینا کې ویل چې په ایران کې دغه بیداری باندې حیران دی او دغه بیداری به تر اوږدو وختونو پورې هم دغسې دوام ولري. پرون د ورځې په اوله کې د امریکا نایب صدر کاملا هیرس، خارجه وزیر انتونیو بلینکن او د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیون هم د بشري حقونو فعالانو سره وکتل. نائب صدر میرمن هیرس په ایران کې د خپل بنیادی او مساوي حقونو لپاره په پرامن توګه احتجاج کوونکو خوځو جنکو سره ملاتړ څرګند کړ. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم تیر ورځ یو شمیر په خارج کې ژوند کوونکو ایرانیانو، خوځو هنرمندانو او بشري حقونو لپاره کار کوونکو سره لیده کاته کړي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی د وړاندې نه په امریکا باندې تور پورې کوي چې د ایران اسلامي ریاست بې ثباته کولو لپاره سازشونه کوي. خو د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلینکن ویلي کچاري ایران په حقیقت کې هم دغسې فکر کوي، نو ولې دا خبره نه مني چې په اصل کې دوی د خپلو خلکو په خبره نه پوهیږي.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری ویلی دی چې د پاکستان اټمی وسلې محفوظ دي. هغه دا خبره د هغه وروسته کړې چې صدر بایدن ویل پاکستان د نړۍ په مخ تر ټولو خطرناک هیواد دی او د هغه اټمی وسلې په خطر کې دي. په دې موضوع نور تفصیل د ډیو خبريالا سادیا قاسم شارا کوي.
د پاکستان د بارانو چارو مرکزی وزیر بلاول بھٹو زرداری ویلی د امریکی صدر جو بایدن د پاکستان په حق لا بیان رستو هغه د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف سره سلا او مشوره کړي او فیصله کړي چې پاکستان به د امریکا سفیر ډونلډ بلوم خارجه دفتر ته راغواړي او په سرکاري کچه به ورته په دغه بیان احتجاج کوي.
Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan.
تر څو چې د امریکا د صدر جو بایدن تعلق دی، نو په دې اړه ما د وزیر اعظم شہباز شریف سره خبرې کړې دي او موږ په پاکستان کې د امریکا سفیر ڈونلڈ بلوم خارجہ دفتر تر راغواڑو او پدی لڑکی به ورته په سرکاري کچا احتجاج د پاره دیمارش ورکو.
د امریکا صدر جو بایدن د ډیموکراتیک کانګرس کمپاین کمیټه یو غونډې په موحال په نړۍ کې د علاقایي او سیاسي حالات کې بدلون په حال د چین او روس ذکر کولو په وخت ته پاکستان په حق له دغه بیان ورکړی وو او اندېښنې ښودلې وه چې پاکستان د نړۍ خطرناک ترین هیواد دی چې اټومي پروګرام یې هم بې قاعده دی. د خالی په ورځ کراچۍ کې خبری غونډې ته وینا په وخت بلاول بوټو زرداری ویلي چې تر څو د پاکستان د جوهري شتمنو یا د خوندیتوب تعلق دی نو پاکستان د اټمی سار ادارې IAEA د جوړ کړي شوي ټولو نړیوالو معیارونو پیروي کوي. نوموړي د هند د جوهري توان د حفاظت په اړه هم اندېښنې وښودلې او وی ویل د جوهري تحفظ په اړه دا پوښتنه د هند نه کول پکار دي چا چې په دې وروستو کې په حادثاتي توګه د پاکستان په خاوره میزایل داغلی وو. د دغه بیان راتلو وروستو د انرژي وفاقي وزیر خرم دستګیر هم په دغه بیان غبرګون ښودلې او د صدر جو بایدن دغه بیان بے بنیاد ګرځولې. د پاکستان پخوانی صدر نواز شریف د چا په حکومت کې پاکستان اټومي قوت ترلاسه کړی او یو ټویټ کې د پاکستان دفاع کړې او ویلي پاکستان یو ذمہوار اټومي قوت لرونکی ریاست دی او نه یوازې د خپل کامی مفادات په پوره توګه تحفظ کولو صلاحیت لري، ورسره ورسره د عالمی قوانین او تور طریقو هم احترام کوي. خو بل طرف ته د پاکستان یو بل تیر وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د خپل حکومت خاتمه کې د امریکای لاس لرلو تور لګوي، د امریکای صدر دغه بیان باندې تپوس کړي چې کوم معلومات په بنیاد صدر جو بایدن د پاکستان په دغه اټومي صلاحیت په حق له دغه دروغجن نتیجې ته رسیدلې ده. سادیہ قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پېښور.
په پاکستان کې څېړونکو وایي د امریکې د ملي امنیت د نوي ستراتیژۍ په لړکې دغه څرګندونه کوي چې د تیر وخت په پرتله تر هغري په نظریاتي اساس مختلف او زیاته خوره شوې ده. د افغانستان، پاکستان او ایران لپاره دا تشویش خبر ده. هغوی وایي که څه هم په دغه سند کې د ځینو هیوادونو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو په دې کې اشاره هغه ټولو هیوادونو ته شوې ده په کومو کې چې د ترهګرۍ د مرستو کولو تورونه لګي. په دې موضوع نور تفصیل د پیښور نه د دیو خبریال عبدالرزاق را کوي.
د امریکې د ملي امنیت د نوې استراتیژۍ په سند کې ویل شوی چې وسمهال د ترهګرۍ خطر د تیرو دوو لسیزو په مقابله کې مختلف او زیاته خوره شوې ده. د سند تر مخه القاعده، داعش او دې سره تړلې نورې ډلې د افغانستان او مشرقي وسطانه افریقا او جنوب مشرقي ایشیا ته غزیدلې او شام، یمن او سومالیا د ترهګرو پاتې کېدو ځایونه ګرځېدلې دي. پدې حق لا د پېخور پوهنتون د صحافت څنګه استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایسا په امریکا ډیو نیوز توای
دا یو داسې دھڑکا ده چې دا ګوندونه ته نه ده، دا القاعده ته نه ده. امریکا خو هیڅ القاعده ختمه شونه د داعش ته ده، دا ملکونو ته ده او د ریاست واکدارانو ته ده، طالبانو ته ده. دا د پاکستان هم حکومت ریاست چلی څوک د هغې پرام یو نشانی ده عبرت ته. همدې کشان دا کوګور ایران د پاره ده اصل ته کې څوک ریاست چلی چې تاسو هغه او که حکمرانان یې تاسو تر خګر سپورټ کوئ.
په یاد سند کې دا هم ویل شوی چې امریکا د القاعده، داعش او دې سره تړلې نورو ډلو خلاف جنگ کولو په صلاحیت بروسه لري، څنګه چې په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وجنې څخه ثابت کړل. د سند تر مخه افغانستان به یو ځل بیا د امریکا او د هغه د اتحادیانو په وړاندې د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځاله بدل نشي. ډاکټر عرفان اشرف زیاته کړه په کومو هیوادونو چې د ترهګرو سره د کومک کولو تور لګولې کیږي هغې ته به اوس دغه پالیسي ضرور بدلول وي.
مطلب دا ده چې ډرون وارز وي په دو ملکونو کې، د امریکې فزیکل پریزنس په ځای باندې د امریکې انټرونشن په نورو ذریعو وي، نو داسې اشارې ملوېږي مونږ ته چې هغه داسې لګي چې امریکا ته نور پلاننګ کوي، لکه څنګه افغانستان کې د ډرون وار یو قسم ته بیا ریوایو کړو.
امریکې ته د ورپېخو ستراتیژیکي چیلنجونو په حق لاس یلونکي وایي چې اوس مهال روس او چین داسې هیوادونه دي چې په دې منطقه کې د امریکې د اهدافو په ضد داسې ګامونه اخلي چې په خطه کې خپل اثر رسوخ سیوا کړي. په دې حق لا په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر منظور افریده وایسا په امریکا دی ونیوز توای
دا مقابله د روس او د امریکا یا د چین او د امریکا د پامنس کې روانه وي په دې کې شدت نور هم راتلی شي خو روس زما په خیال ته د هغه ته تیار نه دی چې دلته د نیټو راشي د دې سرحدونو ته او د دې پولې ته او چې هغه یو خطر جوړ شي روس د پاره بل طرف ته چین هم د واړی چې د دغه منطقې نه د امریکا اثر رسو څومره چې زیات کمې دی شي باید چې هغه کم شي
د امریکې د ملي امنیت د نوې استراتیجۍ په سند کې دا هم ویل شوی چې امریکا به د خپل باوري اتحادیانو سره په بیلابیلو اړخونو کې همکاري سیوا کړي چې مقصد یې د ترهګرۍ مخنیوي کول دي. په دغه همکاري کې به اتحادي هیوادونو کې د قانون عملداري او عدالتي نظام پیاوړی کول، د سرحدونو سکیورټي مضبوطول، د ترهګرو سره د مالی ملاتړ کولو مخنیوي کول، اقتصادي پرمختیا او د روانو شخړو ختمول شامل دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزی او صوبایي کچه باندې ترهګرۍ د مخنیوي نظام بیرته فعالول شي او د اپیکس کمیټې به هم جوړول شي. دا پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په دې وروستیو کې خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پیښې بیا سیوا شوې دي او ځایي خلکو په سوات او د صوبې په نورو برخو کې د ترهګرۍ په ضد او امن پاک کې پاسونونه شروع کړي دي. نور تفصیل د دیو خبريال ارشد حسین راک.
د سرکاري ميډيا تر مخه د جمعه پر ورځ وزیر اعظم په مشره غونډه کې مرکزی وزیرانو، د فوج مشرانو او د استخباراتي ادارو لړپړو چارواکو ګډون کړي. ویل شوی اړوند چارواکو غونډې ته په ملک د امنیت احوال وړاندې کړي او د سواد په ګډون د هيواد په ځنی برخو کې د بدمنۍ د ځنو پیښو جاج اغستل شوی او ویل شوی چې د ملک د هر وګړي وینه قیمتي ده او د وینې په تویولو کې ککړ هر تن به د قانون منګولو ته راوستي شي. دا غونډه په داسې حال کې شوی چې په خیبر پختونخوا کې پروستو کې د بدمنۍ پیخ زیاتې شوې او بیا د بدمنۍ پر ضد او د امن د پاره د احتجاجي مظاهرو لړۍ هم پیل شوې ده. پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د امنیت او د ترهګرۍ په چارو نظر لرونکي خپلواک سیړنیز ادارې د فاټا ریسرچ سینټر مشر او سیړنکار منصور خان مسید وایس اف امریکا ډیوا توای کې یو خوا د ټي ټي پی سره په صوبایي او مرکزی کچ خبرې روانې دي، نو بل اړخ ته ویل کېږي چې ترهګر به دوباره سر راپورته کېدو ته نه پرېږدي. وای دا خبرې منګ د تیرو دوو کلونو راهسه اورو،
خو خبره دا ده چې دای سب پلان دی، دغه په باره کې هیڅ نشته، خالی په اپریشنې باندې نه وی. مین خبره خدا ده چې لوکل خلک په اعتماد کې واخلی او دغه خلاف یو جامع او مفصل غا جوړا شي پالیسی. دا شکوک او شوبات چې نه وی د خلکو لکه اوس چې د پسواد کې خلک راوتلای دی، الیا په خیبر کې او په د نورو علاقو کې چې خلکو شور شرابه شروع ده، چې دا خلک بیا راغلل او دا را څنګه غلل، په کومه لار راغلل، د چا په اجازت راغلل، او داسې پالیسی چې ټول پکې آن بورډ وي.
روانه میاشت په سواد کې د پلار او زوی د وجنې وروستو د سکول په ګاډي برج شوی چې پکې د ګاډي ډرایور وجل شوی او یو زده کوونکی جوبل شوی وو. له دې وړاندې 13 میاشت په سواد کې د ځایي امن کمیټې په مشر ادریس خان شاودنه شوی وه چې پکې د هغه په ګډون 8 کسان وجل شوی وو او د دغه پیښې په دویم ورځ د امن کمیټې یو بلتن په ډزو وجل شوی وو. د دغو دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د دفاعي چارو کارپوها بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د ترهګرو د ښکاره کېدو ستونزه دومره جدي نه ده چې پر ضد پوځي عملیات وکړي شي. هغه وایي که سیاسي عزم وي نو د دې مخنیوي د پولیسو د لارې هم کېدی شي.
سیاسی ګوندونه چې دي افسوس خبره دا ده چې هغوی نه د جنګ ذمواري یا اونرشپ اخلي او نه د امن اخلي.
په سواد کې د اګست په میاشت کې د وسلوالو ښکاره کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو او هغه مهال پوز او د خیبر پختونخوا پولیسو د سواد او د دیر په غرونو کې د وسلوالو شتون تایید کړی وو او ویلي شوي وو چې د وسلوالو فعالیتونه به ونه زغملي شي. دا پیښې په داسې حال کې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مې میاشتې راهسې ډزبندي کړې ده. د ریډیو پاکستان تر مخه د دفاع وزیر خواجہ آصف ویلی د ٹی ٹی پی سره درستو خبرو کمې مثبت نتیجې مخې ته ندی راغلي او ویلی چې په خیبر پختونخوا کې حالات په قابو کې دي او حکومت هڅه کوي چې ستونزه هوار کړي، خو که ضرورت پیښیږي نو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به قوت کارول کېږي. خو تر اوسه پورې حکومت او نه ٹی ٹی پی د ډزبندې د ختمولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي دي او ویلي شوي چې د نېشنل سیکیورټي کمیټې په پرونی غونډه کې د ترهګرۍ د ختمون ادارې نکټا فعالولو پریکړه شوې چې د سی ٹی ڈی سره په شریکه به کار کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په بیلو بیل علاقو کې پروسیو کې د ترهګرۍ د سیوا کې دونکو پیښو په خلاف په دغه صوبه کې په یو شمېر سیمو کې ولسی مظاهرې شوې دي او په دې مظاهرو کې د ګډونوالو وینا وه چې ترهګرۍ نور د زغملو وړ نه ده، د هغوی غوښتنه وه دغلته دې امن قائم کړی شي. هم په سوات کې د ځایي مشرانو یو غونډه په ودودیا حال کې شوې ده. په دې موضوع نور تفصیل د وی او ډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د سرکاري جاری شوې اعلامیې تر مخه د غلوی جرګه کې د سوات، بونیر، شنګلې، بر دیر، کوز دیر، ملکند او باجوړ څخه راغلي مشرانو ګډون وکړلو او د خیبر پختونخوا صوبې ستر سکتر، د پولیسو آی جی، د فرنټیر کور شمالي مشر په شمول انتظامی او امنیتی چارواکو هم د جرګې د غړو سره لیدنه وکړله. د حکومتي اعلامیې تر مخه په دغه جرګه کې د یادو سیمو بلدیاتي استازو، مدني ټولنې غړو، عالمانو او لوستونکو هم ګډون کړی دی او په سیمه کې یې د امن او خلاري په صورت حال خبرې وکړلې او په دې مهال سرګنده کړله چې په سوات کې به کوم ډلې یا تنته د دغه سیمې د اقتصادي او مدني فعالیتونو په لار کې د خنډ جوړېدو اجازه ورنکړل شي. په دغه جرګه کې ګډون کوونکي د سوات سیاسي فعال مسرت احمد زیب وایي هر څو چې صوبایي حکومت د امن او خلاري دعوی ترسره کوي خو دغه روان صورت حال د اطمینان وړ نه ګڼي.
کار خدا دے جدیل محمود خان پخپل راغنے وے بدغ بانی زما دیر لو ریزرویشن دے دے جی محمود خان دے سوات دے 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 خکت وطن ندے دے والی پٹ شوے دے دے والی خاموش ندے دے با دے خابری لگے زما سوات ترازی ہو کنا بکم اس طرق برازی دے دونا خاموش ندے سرکاری اہل کاران دی سرکاری اہل کاران ہو وختلو خود سرکار عزت کوما.
دا حکومتی اعلامی ترمخ پا جرگا کی ٹول گردنوال پا دے یو غکشو چی سوک ہم دا دوی ترمنز ناچاکی جوړول او د سیم امنیت خرابول غواړي د هغوی پر ضد به یو ځای کیږو. یو خوا چې د حکومتي اعلامیې تر مخه دغه د یادو سیمو د مشرانو یو کامیابه جرګه ګرځول شوې، خو بیا په سواد کې ځینې سیاسي او د مدني ټولنې فعالان وایي دغه د صوبایي حکومت د روان صورتحال څخه خپل غاړه خلاصولو یو هڅه ده او هم ځکه دغه جرګه یې تر سره کړې. د عوامي نېشنل ګوند د سواد مشر ایوب خان اشاړې د دغه جرګې پاک لوای په سوات کې د اگست د میاشتې وروسته چې د تحریک طالبان د بیرته راتلو خبرونو سره سم ځایي خلکو په سیمه کې د امن د غوښتلو په نوم احتجاجي مظاهرې هم روانې کړې دي چې په دغه لاریونونو کې ځایي مشرانو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې دي او وایي دوی به خپله سیمه چرته هم ترهګرو ته بیا پرې نږدي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د افغانستان پولیسو سیرمه پرتی د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع کوز جنوبی وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې د تختول شوي یو تن مړی ترلاسه شوی دی چې په ډزو وشتل شوی وو. په کوز جنوبی وزیرستان کې دا په تیرې یو اونۍ کې پنځم تن دی چې په دغه ډول وژل کیږي. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ په علاقه کې د امن غوښتنې لپاره ګڼو خلکو احتجاجي مظاهرې هم کړې وې. نور تفصیل د عدنان بټنی نه اخلو.
پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي د وژل شوي ترمړه تېره ورځ د واړم بازار نه 5 کیلومتره لرې سویل لویدیز ډوګ سیمې څخه ترلاسه شوې. د واړم پولیس ثانې چارواکي وایي د وژل شوي تن پېژنګلو د حفیظ الله په نوم شوې او دوه ورځې وړاندې د واړم بازار څخه نامعلومه کسانو تښتا فلیفو. د دوی په وینا مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا د نور سیمو په څیر په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې هم د ناامنۍ پیښې سوا شوې او په تېره یوه اونۍ کې 15 کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي. د ضلع پولیسو مشر عتیق الله دفتر چارواکو وویل د پیښو وروسته په علاقه کې د لټون عملیات پیل کړي چې په دې پیښو کې ککړ کسان معلوم کړي او د قانون منګولو ته راکش کړي. د دوی په وینا د خلکو د ځان او مال تحفظ لپاره به د پولیسو عملیات دوامدار ساتل کیږي او ساته به د علاقې د امن خرابولو اجازه ورنه کړي. د ناامنۍ د پیښو پر ضد پښتون ژغورني غورځنګ پرون د جمعې په ورځ باندې بازار کې یو ستره احتجاجي مظاهره کړې. سیپکشي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، ولسی تحریکونو، مدني ټولنې او ځايي مشرانو برخه اخستې وه. احتجاجي مظاهرې ته په خپلو ویناګانو کې په جنوبي وزیرستان او پښتونخوا نورو سیمو کې په نږدې ورځو کې رامنځته شو د ناامنۍ د پیښو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویلې په هیڅ صورت به نور پښتانه خپله سیمه کې تپل شوې ناامنۍ ته غاړه نه ږدي او د شکمنې ناامنۍ پر ضد مزاحمت کوي او هر رقم ژغ به پورته کوي. په واڼه بازار کې جوړ شوي زرګونو خلکو د سترې احتجاجي مظاهرې ته په سیمه کې د پی ټی ایم فعال فرمان وزیر ویلي
بلایي تنظیمي نه تمیشدای آئی چې د توی کردار دی په هیڅ وخت کې بلایي آگاهي مهمې نه شری کوي. سکول سکول تا ویر شي، مدرسه تا ویر شي، دا ویر تا وای آئی چې خپل بچون خپل نسل د هر اخیر خورنه وسوتای د هر اصل ذمہ وسوتای.
په ان حال کې د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال حسن اظهر حیات د جنوبي وزیرستان سفر کړی او پوز ویلي سفر پر مهال له قومي مشرانو سره لیدلې دي. د پوز په بیان کې ویل شوی کور کمانډر په سیمه کې د امن پر اوستو کې د قبایلو د قربانۍ ستاینه وکړه او ډاډ ورکړی چې د پاکستان پوز به د سیمې د خلکو سره هر ډول ممکنه مرسته کوي. د جاري کړي بیان تر مخه ملکانانو او مشرانو په سیمه کې د امن په بحالۍ او د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره د روانو هلو ځلو لپاره د پاکستان پوز مننه وکړه. خود عوامي نشل ګوند ځای مشر نور زمان احتجاجي مظاهره تویلی د جنگ په دې پالیسي اوس ماشومان هم په هر شفي دي. هغه ویلي د کور کمانډر چې نن دغل تراغلی دوی ته پته چې دا څه راخلی دي دغل ته د جنگ نوی منسوبي را فړي.
کور کمانډر تاسو چې دا ځای د کور چې دا څه دا راوته په دا په یوه ځای باندې څه کوم متاله څه فیصله کوي څه چا څه فیصله کوي اوس په دا څه دا کوم د کور اړتیا
د نامنۍ د پیښو وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه کیږي چې په صوبه کې او په ځانګړي ډول د وزیر اعلی محمود خان په پلرنۍ علاقه سوات کې د وسلوالو پر اشکار کېدو او بد امنۍ غلي پاتې دي. مرکزی حکومت په صوبه او صوبه په مرکزی حکومت ذمہواري ور اړوي چې د امن پر ځای کولو کې خپل کردار ولوپوي. عدنان بیٹنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
یو وسلوال برید کې وزیر شوی د بلوچستان پخوانی چیف جسټیس محمد نور مسکنزی نن خاور ته سپارل شوی دی. په دې موضوع نور تفصیل دیو خبريال حفیظ الله ستوره شیرانی راکوي.
تیر ورځ د جمعې په ماښام د بلوچستان په خاران سیمه کې د ناپیزاندو وسلوالو په برید کې وژل شوی د بلوچستان های کورټ پخوانی مشر جج یا چیف جسټیس محمد نور مسکنزی نن د شنبې په ورځ په خپل پلرنۍ هدرا کې وخاور ته وسپارل شو. د پولیس د چارواکو په وینا تیر ورځ محمد نور مسکنزی هغه وخت په ډزو وشتل شوی او وژل شوی چې کله هغه د ماخستن د لمانځه لپاره و کور ته نږدې جماعت ته تللی وو. پولیس وای د برید پر وخت د هغه د کورنۍ یو بل تن هم د ګولیو په لګیدلو ټپي شوی دی او تر درملنه لاندې دی. د پخوانی چیف جسټیس د وزن پر ضد وکیلانو په ټولو صوبه کې نن د یوې ورځې لپاره د عدالتونو بایکاټ کړی. د وکیلانو تنظیمونو درې ورځې د تورو ورځو په توګه د لمانځلو هم اعلان کړی دی. د های کورټ وکیلې جمیله کاکړی په خبره یادې پیښې ځکه اندېښمن کړي چې دلته اوس یو څوک هم محفوظ نه دی.
چیف جسٹس ہائی کورٹ بلوچستان وہ پات سوئی دئی فیڈرل شریعت کورٹ جسٹس پات سوئی دئی آغا ہم نہ دے محفوظہ اور پخپل کلی کی نہ دے محفوظہ نو یو عام دا بندہ تحفظ ګارانټي دا سټیټ څنګه ورکولای شي.
د های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالمجید کاکړ وای په پیښه کې ککړ دي ژر تر ژره ونیول شي او سزا دي ورکړل شي.
حکام بالا زموږ د مطالبه کو سیاغه ونیول شي او تر داغه ته د سخت سزا ورملاوي.
محمد نور مسکانزای له کال 2014 څخه تر کال 2013 پورې د بلوچستان د های کورټ چیف جسټس وو او بیا د فدرل شریعت کورټ جج هم پاتې شوی وو. د پخوانی چیف جسټس د وژنې د پیښې ذمہواری بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیلې منلې ده. یادې ډلې په خپل یو بیان کې داوا کړي چې پر 19 جنوري 2014 کال د خوزدار په توتک سیمه کې له یو ډلې خبر څخه 130 مړو جسدونه موندل شوي وو. یا تنظیم داوا کوي چې دا لادرکه بلوچ فعالان وو چې له وژلو پس دلته پټ کړل شوي وو. وایي د دې مړو د کیس اورونه چیف جسټس محمد نور مسکانزی کړی وو او په دې کې انصاف نه و کړی او په کیس کې تورن خلک یې بری کړی وو. بیان کې دا داوا هم شوی چې محمد نور مسکانزی د بلوچستانو په لادرکه کېدو چوپ پاته وو ځکه یې یاد جج په نقشه کړی. هغه وخت بلوچ سیاسي ګوندونو او نورو بلوچو تنظیمونو هم د خوزدار د توتک د ډلې خبر په پیښه کې د پاکستان امنیتي او څارګري ادارې تورنې کړې وي. د یادې پیښې د پلټنې لپاره د هغه وخت د حکومت له لوري جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن مشر چیف جسټس محمد نور مسکانزی ټاکل شوی وو. د هغه کیس د کمیشن ریپورت دی چې په ډلې خبر کې د 1900 تنو جسدونه موندل شوی وو. کمیشن په خپل فیصله کې د امنیتي او څارګرو ادارو په یاد پیښه کې لاس درلودل رد کړی وو. د بلوچستان های کورټ اوسنی چیف جسټس نعیم اختر افغان او نورو ججانو له لوري په جاری کړل شوی بیان کې د محمد نور مسکانزی وژنه غندل شوی او ویل سوي چې شاغلي په صوبه کې د انصاف لپاره زیات زیار استلی وو. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د وزیر اعلی د کورنیو چارو سلاکار میر زیالنګو په خپل بیانونو کې یاد پیښه تر هغریز برید بللی او ویلی چې په پیښه کې ککړو ته به ضرور سزا ورکول کیږي. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نن د خالي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې یو سات خبري خبرونه کې درته ځاښ په کومه هرکلی وایم. هم د کومه خبرونه اول سر ټکی, د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د امریکایي صدر جو بایدن د پاکستان په جوهري وسلو باندې په بیان د پاکستان حکومت د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم را بللو پریکړه کړې. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترخګری د مخنیوي نظام بیرته فعالول شي او د اف ایکس کمیټې جوړول ویل شوې دي. او د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به په ایران کې د یوې پیغلې د وژنې پر ضد د احتجاج کوونکو بهادرو ښځو ترڅنګ ودرېږي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د امریکایي صدر جو بایدن د پاکستان په جوهري وسلو باندې په بیان د پاکستان حکومت د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم را بللو پریکړه کړې ده. د امریکا صدر د سیاسي کمپاین په وخت ویلي که پاکستان جوهري وسله بغیر د کومې څارنې ولري نو دا د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو څخه دی. د دې وینا ځینې برخې د وایټ هاوس په ویبپاڼه باندې چاپ شوې دي چې پکې د دې بیان ځینې برخې شامل دي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې خبری کانفرنس ته وینا کې ویلي د پاکستان اټومي وسلې د جوهري وسلو نړیوالې ادارې د هر ډول معیار سره سمې محفوظ کړې شوې دي. د ویلي دي کچرې د جوهري وسلو د تحفظ خبره باندې کومه پوښتنه راپورته کیږي نو باید چې زموږ ګاونډي هیواد هند ویل شي. چا چې په نږدېو کې په خطا سره د پاکستان خاورې ته میزایل گزار کړی دی. بلاول زیاته کړه چې دا نه یوازې د جوهري وسلو لرونکو هیوادونو لپاره یو غیر زمواره او غیر محفوظه دی, بلکې د هغوی په جوهري وسلو لرلو باندې سمې او سنجیده اندېښنې هم راپورته کوي. د ویلي د صدر بایدن په بیان د حیران دی او د هغه په یو بل صحیح نه پوهېدل دي چې د اړیکو د کمی په سبب پیدا شوی. د پاکستان خارجه وزیر واشنگتن ته خپل وروستي سفر ته په اشاره ویلي کدا چې څوونه ولې د دغه ذکر هغه وخت ونه شو کله چې د امریکا په سفر وو او د امریکایي چارواکو سره یې ناستې کړي. د ویلي د امریکا سره د پاکستان د اړیکو ساتلو یو نوی دور نږدې کې شروع شوه او امید کوي چې د امریکا دغه شان اندېښنې او پوښتنې وی نو ورته به پکې جواب هم وویل شي. د ویلي فکر نه کوي چې د صدر بایدن دا بیان به د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې کوم منفي اغیز وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې پریکړه شوې چې په مرکزی او صوبایي کچه به د ترخګرۍ د مخنیوي نظام بیرته پالولی شي او د اپیکس کمیټې جوړولو هم ویل شوی دی. د سرکاري میډیا تر مخه نن د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه کې مرکزی وزیرانو، د پوځ مشرانو او استخباراتي ادارو لړپړو چارواکو ګډون کړی دی. ویل شوی دی چې اړوند چارواکو غونډې ته په ملک کې د امنیت احوال وړاندې کړی شو او د سوات په ګډون د ملک په ځینې برخو کې د بدامنۍ د ځینې پیښو جاج هم واخیست ستل شو. او په دغه غونډه کې ویل شوی دی چې د ملک د هر وګړي وینه قیمتي ده او د وینې په تویولو کې ککړ هر تن به د قانون منګولو ته راوسته شي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې سوا شوي او بیا د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي مظاهرو لړۍ هم پیل شوې ده. روانه میاشت په سوات کې د یو پلار او زوی د وژنې وروستو د سکول په ګاډي برید شوی چې پکې د ګاډي ډرایور وژل شوی او یو زده کوونکی ژوبل شوی ده. خو د پلار او زوی قاتلان ځایي میډیا او مشران د پوز یو کفتان او ورسره درې نور اسکر یادوي. د دغې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو یو پوځي میجر او پولیس افسر هم اغوا کړي وو، د کومې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې خپره کړې شوې وه. ورپسې هم تیره میاشت په سوات کې د ځایي امن کمیټې په مشر ادریس خان چاودنه شوې وه چې پکې د هغه په شمول اته کسان وژل شوي وو او د دغه پیښې په دویمه ورځ د امن کمیټې یو بل تن په ډزو وژل شو. د دغو دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وې. په سوات کې د اګست په میاشت که د وسلوالو ښکار کېدو خبرونه مخې ته راغله او هغه وخت پوز او د خیبر پښتونخوا پولیسو د سوات او د دیر په غرونو کې شتون تایید کړی وو او ویلي وو چې وسلوالو فعالیتونه به ونه زغمل شي. دا پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مې میاشتې راهیسې ډزبندي کړي او دغه ډزبندي بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په مهال د نامعلوم وخته پورې ځنډول شوې ده. خو د تیرې ستمبر د میاشتې راهیسې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمهواري منل پیل کړي دي. د پاکستان حکومت ویلي د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات تیر کال د اکتوبر په میاشته کې پیل شوي وو. د ریډیو پاکستان تر مخه د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د تحریک طالبان پاکستان سره د وروستیو خبرو کومه مثبته نتیجه مخې ته نه دي راغلي. خواجه آصف ویلي په خیبر پښتونخوا کې حالات په قابو کې دي او حکومت هڅه کوي چې ستونزه هواره کړي، خو که ضرورت پیښیږي د ترخګرۍ د خاتمې لپاره به قوت کارول کیږي. خو تر اوسه پورې حکومت او نه تحریک طالبان پاکستان د ډزبندۍ ختمولو په اړوند رسمي ډول څه ویلي. دې غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې ته د پوره امنیت برابرولو لپاره په ګامونو اخستو باندې هم خبرې شوې. یاد دی چې پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د اطلاعاتو مشیر محمد علي سیف ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر سوات سیمه کې د خپلې خور سره لیدلو ته راغلی وو، خو د صوبې مخالفه ګوند ویلي چې دی د ریاستي ادارو په خوله د ټي ټي پي وکالت کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان کې نن د یو تن مړې موندل شوی کوم چې دوه ورځې وړاندې اغوا کړی شوی وو. په کوز جنوبي وزیرستان کې په تیره یوه اونۍ کې دا پنځم تن دی چې په دغه ډول وژل کیږي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ په علاقه کې د امن غوښتنې دپاره ګڼ شمېر خلکو احتجاجي مظاهره کړي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي چې د وژل شوي تن مړې د واڼه بازار څخه 5 کیلومتره لرې سویل لویدیز ډوګ سیمې نه ترلاسه شوی دی. د وانا پولیس تاڼې چارواکي وایي چې د وژل شوي تن په جنګلو د حفیظ الله په نوم شوی او دوه ورځې وړاندې د وانا بازار څخه نامعلومه کسانو تښتولی وو. د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به د ایران بهادر ښځو تر څنګ ودرېږي. صدر بایدن ویلي په ایران کې د حلقي پولیسو په ولقه کې یوې پیغلې په وجنه درنو مظاهرو حیران کړ. کومې مظاهرې چې په کلونو په ایران کې چرته داسې نه دي شوي. په کالیفورنیا کې په یو کالج کې یوې مظاهرې ته وینا کې صدر بایدن ویلي د ایرانیانو او د ایران بهادر ښځو په ملګرتیا به ودرېږي. په کالیفورنیا کې په دغه مظاهره کې مظاهرچیانو په لاسو کې بینرې نیولې وې او د آزاد ایران نارې پرې لیکل شوې وې. صدر بایدن په خپله وینا کې ویل چې په ایران کې دغه بیداری باندې حیرانه دی او دغه بیداری به تر اوږدو وختونو پورې هم دغسې دوام ولري. پرون د ورځې په اوله کې د امریکا نایب صدر کاملا هیرس، خارجه وزیر انتونیو بلینکن او د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیون هم د بشري حقونو فعالانو سره وکتل. نایب صدر میرمن هیرس په ایران کې د خپل بنیادی او مساوي حقونو لپاره په پرامن توګه احتجاج کوونکو ښځو او جینکو سره ملاتړ څرګند کړ. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم تیره ورځ یو شمېر په خارج کې ژوند کوونکو ایرانیانو، ښځو، هنرمندانو او بشري حقونو لپاره کار کوونکو سره لیده کاته کړي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی د وړاندې نه په امریکا باندې تور پورې کوي چې د ایران اسلامي ریاست بې ثباته کولو لپاره سازشونه کوي. خو د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلینکن ویلي که چېرې ایران په حقیقت کې هم دغسې فکر کوي، نو ولې دا خبره نه مني چې په اصل کې دوی د خپلو خلکو په خبره نه پوهیږي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د امریکای صدر جو بایدن د جمعې پر ورځ ویلي دي چې په ایران کې د اولس په لویه کچه احتجاجونو باندې حیرانه شوی دی. کالیفورنیا کې د ایران د ازادۍ لپاره احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت بایدن وویل چې دوی د ایران د تکړه ښځو سره ولاړ دي. په دې اړه د وایس اف امریکا رپورټ درته د دیو خبریال ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بایدن د کالیفورنیا ایروین کالج کې راغونډ شوی ایرانی احتجاج کوونکو ته وویل چې په ایران کې چې کومه بیداری رامخته شوې ده په هغه حیران دي او نه غني چې دا په لند موده کې غلي کړی شي. د دې نه وړاندې د جمعې پر ورځ مرستيال صدر کاملا هاریس، خارجه وزیر انتونی بلینکن او د وایټ هاوس د ملي امنیت سلاکار جک سلوون د حکومت د پاره کارکونکو فعالینو سره لیدلې دي. د مرستيال صدر د دفتر نه خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې هاریس په ایران کې د حکومت د برابرې او د انسان د بنیادی وقار د غوښتنو لپاره د راوړاندې شوی تکړه او د پر امن خزو او انجنونو لاریون سره ناتړ سرګندوي. وړاندې خارجه وزیر انتونی بلینکن په بهر ملکونو کې میشت د ایرانیانو سره هم لیدلې دي. په ایران کې زیږیدلې هنرمندا نازنین بنیادی، د بشر حقوقو فعال او لیکواله رویا حکاکین او د جنسي برابرۍ لپاره کارکونکې شری حکیمی په دغه غونډه کې شامل وي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی چې یو سختدریزه مذهبي عالم دی په امریکا تور لګولې دي چې دوی په ایران کې د ناکلارې رامخته کول لپاره د احتجاجونو مرسته کوي. بلینکن وویل چې د هم د داسې تورونو تعمل لرله چې ویل کېږي چې احتجاج کوونکي بهرني دي. د غونډې په شروع کې بلینکن وویل چې مهسا امینی د مړینې وروسته په ټول هیواد کې په بنیادي توګه د ښځو او د ځوان کل په مشرۍ کې د شروع شوي ناڅاپي قهرجنې مظاهرې د پام وړ دي. د سپتمبر په 14 نیټه د 20 کلنې مهسا امینی د مړینې وروسته دا احتجاجونه پیل شوي وو. د ناروې پوسټ لوخار کې په ایران کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د ډلې تر مخه تر دې دمه د سلو نه زیات کسان په مظاهرو کې وژل شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل د خوا د احتجاج کوونکو خلاف ګامونه د ناتر سره بللو باوجود ایران کې ناکلاري دوام لري. په احتجاجونو کې لږ تر لږه 20 ماشومان هم مړ شوي دي. د لاس انجلس په اروین سیمه کې غټه ایرانی ټولنه ژوند کوي. بایدن دوی ته په خپل وینا کې وویل چې په ټوله نړۍ کې خزي زور ولیکيږي. د خدای په نامه دوی د پرخودل شي چې د خپل خوخي جامع واچوي. بایدن د ایرانی ټولنې دخوا د اواز پورته کولو مننه وکړه او زیاته کړه چې ایران تبا د خپل اولس خلاف تشدد ختمول وی ځکه چې دوی یوازې خپل بنیادی حقونه کاروي. ایران کې د انټرنیټ د بندیدلو باوجود تمه ده چې نن د خالی په ورځ هم خلک احتجاج ته راوځي. د مهسا امینی د مړینې وروسته په هیواد کې شروع شوی د زیاتره احتجاجونو مشري خزي کوي. دوی د حکومت خلاف ناری وهي، خپل د سر سپوټي یا حجابونه په جار سوزوي او د پولیس سره هم مخامخ کیږي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د روس د توغندو یا میزایلو د تازه بریدونو چې پکې د اوکرين خارونه عام اولس په نښه شوی دی، وروستو د امریکا حکومت تیر ورځ اوکرين ته د 215 میلیونو ډالرو نوري فوجي مرستې اعلان کړې. په دې موضوع نور تفصیل د دیوا خبريال محمد اکرام وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو میډیا ته ویلي په اعلان شوي فوجي مرستو کې د یوکرين د هوائي دفاع لپاره کومه ځانګړې برخه نه ده ورکړل شوې، بلکې هغه وسلې ورته لیږل کیږي چې یوکرين پرې د وړاندې نه په بریالیتوب سره د روس مقابله کوي. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي دا کوم صلاحیت چې دوی ورکوي په دې غور او فکر شوی چې دا به په جګړه کې یوکرين ته ګټه ورسوي. د برتانیې د دفاع وزارت د خالی یا شنبه پر ورځ ویلي 13 میاش روس اعلان کړو او د غلطۍ د لازمی پوځي ذمہواری په ترڅ کې نور ځواکونه لیږلي، خو دا ښکاری چې په خو وسلو سمبال نه دي. د ادارې په ټویټر پاڼه د استخباراتي ریپورت په حواله لیکل شوی ډېر پوځیان چې د ضرورت په وخت کې جنگ ته رابلل کېږي د ځان ساتنې سامان په خپل اخلي او په خاصه توګه نوي 6B45 جیکټي چې د ریټنیک شخصي وسلو پروګرام برخه ده او جنگي دستو ته ورکول کیږي. په ریپورت کې ویل شوی دغه جیکټي په روسی ویب سایټونو باندې په سلويخ زره روبل خرڅيږي چې د شپږ سوه او سلويخ امریکایي ډالرو برابر دي. خو دا د اپریل په میاشت کې په 2000 روبل خرڅېدي چې یو سل او نوي امریکایي ډالر ترې جوړېدل. روس د جمعې په ورځ هم د یوکرین په ښارونو باندې د میزایل حملې کړي او په دویم غټ ښار خارکیف یې څلور میزایل ویشتلي دي چې په ځواب کې یې یوکرایني ځواکونو د روس دننه په توپخانې ډزې کړي او د وسلې یو ګودام یې په نښه کړی دی. د هدف شوي سیمې بلګورډ ګورنر د سوشل میډیا په ټیلیګرام بڼه د برید پخلی کړی او خبرونه وایي یو شمېر چاودنې اورېدلی شوي خو د یوکرین چارواکو د حملې ذمواري نه ده اخیستې. د روس صدر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویلي په غټه کچه حملو ته ضرورت نه لري ځکه چې د هغه په وینا روس نه غواړي یوکرین وران کړي. خو د دې سره سم پوتین د یوکرین جنگ کې د برخه اخیستو لپاره د 22,000 ریزرو یا اضافي ځواکونو د لیږلو دفاع هم کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د قزاقستان په استانه ښار کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې اضافي ځواکونه به په 2 هفتو کې تیار وي. د روس د دفاع وزارت د 3,00,000 اضافي پوځیانو لیږل هدف اخوده دي چې په روس کې په سخت خبرګون رامنځته شوی دی او په زرګونو خلک یې د ملک پرېښودو ته مجبوره کړي دي. پوتین ویلي 33,000 نوي تربیه کړل شوي کسان په پوځي دستو کې شامل کړل شوي چې 14,000 پکې جنگ ته تللي دي. د روسي مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه په نوي تربیه کړل شوو ځواکونو کې کم نه کم 9 پوځیان په جنگ کې مړه شوي دي. د یوکرین صدر ولودمیر زیلنسکی تیر ورځ په خپل بیان کې ویلي یوکرین په مخ تک کوي او روس ته وړاندې نه د ظلماتي او ناامیدۍ سره مخ دی.
سباتا د قومي سملې په اتو د صوبې سملې په 300 کو باندې زمینی انتخابات په یوداسي وخت کې کیږي چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر یو ځل بیا اسلام آباد په لا احتیاجي لاریون اعلان کړی دی. سړونکي د انتخابات د عمران خان لپاره سیاسي جواري بولي او خبرداري ورکوي چې عمران خان ته مات ورکول کیږي نو د هغه احتیاجي سیاست ته سخت زیان رسی. پیر ولا شاه اسلام آباد نه رپورټ راکوي.
د پاکستان درو صوبو د قومي سملې اته او د صوبایي سملې درې حلقو لپاره کیدونکې د غزمنی انتخاباتو انتخابي حلقو کې 15 سلوي خلک ووټران رجسټرډ یا ثبت دي. د سند پنجاب او خیبر پختونخوا اته قومي سملې حلقو کې په اوو باندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخپله ولاړ دي او عمران خان سباله کیدونکې د غزمنی انتخابات ریفرندم ګرځوي او د دې انتخاباتو د اهمیت په اړه څېړونکو امتیاز عالم وايي پخوانی وزیر اعظم په دویم ځل سیاسي جواری کوي.
ظاہر ہے کہ عمران خان نے یہ دوسرا جوا کھیلا ہے. پہلا سیاسی جوا انہوں نے کھیلا تھا جب انہوں نے پنجاب کے 20 لوٹوں کے خلاف الیکشن لڑا تھا.
جولائی پمیش کی عمران خان دخل پارٹی نے منحرف شوید پنجاب اسمبلی شل سوکو باند انتخابات کلو او پاغی کی تحریک انصاف گن تو پنزل سوکو باند کامیابی ترلاس شوی وا. امتیاز عالم اویل دازل عمران خان پا آغا او سوکو باند ولار دی کم چید آغا دا تحریک انصاف گلو پا خپل استفا ور کرد و خالی کردی دی. امتیاز عالم خبرداری ورکو که عمران خان پا دی که سلور یا 1500 کیم بیلن و دا آغا لانگ مارچ و حکومت مخالف تحریک ته سخت زیان رسیدلی شي. زمینی انتخاباتو کې بیا تر ټولو مهم او سخت انتخابی مقابله خیبر پختونخوا کې د کېدو امکان دی چې پکې د خیبر پختونخوا حلقه ان 2 مردان باندې د عمران خان مقابله د جمعیت علما اسلام فیډل سره تړاو لرونکي د پی ډی ایم کاندید مولانا قاسم سره کېدونکې ده. درغشان په حلقه ان 4 باندې د عمران خان مقابله د عوامي نشتل ګوند مشر ایمل ولی خان او په حلقه ان 31 باندې د عمران خان مقابله هم د عوامي نشتل پارټي حاجی غلام احمد بلور سره ده. وطل خبریال او سیرون کې مشتاق یوسفزی دغه انتخابات د 13 کالو راهیسې خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف او د عمران خان په مخالفت کې راجمع شوی پی ډی ایم اتحاد د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولي.
خاص کر دا
روان کال اپریل میاشت کې د بے باوري تحریک د لارې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کېدو وروسته عمران خان او د هغه تحریک انصاف ګوند یو سل دریش غړو د قومي اسمبلی نه استعفا اعلان کړی و. خو د قومي اسمبلی سپیکر دی کې یوازې لس استعفاګانې منظوري کړې دي چې پکې اتو باندې سبا له انتخابات کېدونکي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د شپرن اداري وای تیر اونۍ په امروزه ګرانې کې 0.15 کیمرا غلې دي او د کلیجی ګرانې رفتار 23.44% ته زیات شوې ده او امکان لري په پاکستان کې د راتلونکي 14 منټې څخه د ډیزل او خور تیلو په بیو کې د پیټرولیم کچې یا لیول د زیاتوالي سره نور اضافه وشي. اداره وای تیر اونۍ د 48 خوراکي توکو بیې زیاتې شوې دي، د ولس کمی شوې دي او په 14 خوراکي توکو بیو کې بدلون نه دی راغلی. د پاکستان مرکزی بینک روانه میاشت په ملک کې د سود شرح په 45 برقرار ساتلې ده چې د پاکستان روپۍ او په ملک کې د مخ په زیاتې ګرانۍ کنټرول ته لاسه کړي. نور تفصیل د ډیوه خبریال ریاض حسین راکوي.
د شمیرنې اداره وایي 13 اونۍ د امروزه خوراکي شیانو بیې 0.55% کمی شوي او په ملک کې د کلیدي ګرانې رفتار 23.44% دی. روانه میاشت د پاکستان مرکزی بینک د راتلونکي 2 میاشتو لپاره د سود شرح 45% برقرار ساتلې چې په ګرانې کنټرول ترلاسه کړي. په مردان خار کې د پرچون کاروباري غلام شاه ویډیو ته وایي اوړه او غوړي ارزان شوي او د دالونو بیې زیاتې شوي دي. د سبزی کاروبار کوونکی وایي دا وخت په مارکیټ کې د سبزی بیې د 100 روپے کلو نه کمی نشته. ٹماٹر پر 200 روپے کلو، پیاز پر 80 روپے کلو، کچالان پر 80 روپے کلو، کریلے پر 75 روپے کلو او بینڈے پر 80 روپے کلو خرسیگی. دو اقتصاد پوہان وائی پر پاکستان کی دتوانے دزیاتو بیو او حکومت لخوا لگولی شوی مالی لوجہ ہم خوراکی تو کی گران دی. پوہان وائی پر نڑیوال مارکیٹ کی دگرانے او پمل کی راغلی سیلابون سر ہم د خوراکی تو کو بئی زیاتی شوی. دو اقتصاد ماہر لحاظ علی وی ویڈیو توائی دتوانے دزیاتو بیو اثرات پر مارکیٹ باندھے ہم پریوزی
تیلو قیمتونو د زیاتوالي اثرات نیخ پنی لا پټول مارکیټ باندې پریوزی تیر کال تګرانی شر د 12 او د 13% ترمن زوا نن هغه شر چې کم دی تقریبا 27-28% پورې رسیدلی ده. نو د دې اثرات په ترانسپورټیشن پریوزی دي، د دې اثرات د روزمره ژوند باندې پریوزی دي او د دې اثرات پیداواری صلاحیت ته پاغي هم پریوزی.
د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې 13 میاشت ستمبر کې میاشتنی ګرانی د 20% نه 30% تراکوزه شوې. نړیوال بینک روان مالی کال په پاکستان کې د 30% ګرانې اټکل کړي او د مرکزی حکومت لخوا روان مالی کال د پاره د ګرانې شرح 15% مقرر کړي شوی. نړیواله مالیاتی اداره IMF وایي روان مالی کال کې په پاکستان کې د توانې د زیاتو بیو او د روپې د قدر د کمی له وجې میاشتنې ګرانې 40% وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د اسلامی نړۍ مشهور پوهنتون الازهر د پولیو قطرو خلاف فتوا رد کړی ده. اوی ماشومان ته د پولیو قطرې ورکول د هغوی د ژوند ژغورلو لپاره ضروري وي. د دې خبريال عثمان خان په دې موضوع نور تفصیل رپورټ.
د مصر جامع ازهر په خپل ټویټر ویب پاڼه یو پیغام کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د پولیو ویکسینو پر ضد فتوی او بندیزونه پوری کول د ماشومانو او د هغې د کورنو د حقونو او د شریعت د اصولو خلاف ورزی ده. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پیښور پوهنتون استاد او مذهبي سکالر سیف الله ازهری ویل دا اسلامي اصول دی چې کله یو خبره ثابته شي چې یو دوایی د محسوسې بیماری لپاره مفید ده نو بیا په هغې علاج کول واجب شي.
او دا فکر قاعده ده چې دا ثبت ده چې کله یو خبره ثابته شي یو دوایی باره کې چېرې دا مفید ده، یو خاص بیماری علاج په دې سره ممکن دی، نو بیا په هغې سره علاج کول هغې کې څه حرج نشته، بلکې د ضرورت په وخت کې په هغې سره علاج کول دا واجب دی.
د نوموړي په وینا د جامع ازهر په شمول نورو یو شمیر مستندو اسلامي جامعو لکه دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچۍ او دغه شان جامع حقان یې هم د پولیو قطرو ورکولو په حق کې فتوی ورکړي دي. په پاکستان کې چارواکي ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو قطرې ورکولو کې د یو شمیر ازمیښتونو سره مخ دي چې پکې د دروغو افواګانې او د پولیو په ورکرانو تشدد او داسې ځینې نور علتونه شامل دي. پاکستان کې روان کال نورلس ماشومان د پولیو رنس کار شوي دي او دغه ټولې پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې رامخته شوي. روان کال په 2022 کې یوازې 14 د پولیو پیښې په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې مخته راغلي دي. د خیبر میډیکل یونیورسټي وایس چانسلر او د پبلک هیلت د چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق وایي د پولیو قطرې د ریسرچ نه ثابتې دي چې د ماشومانو دپاره محفوظ دي او له دې ورکولو سره موږ خپل ماشومان د ټول عمرې دپاره د معذورۍ نه بچ کولی شو.
ډیر په یقین سره تاسو ته وایو چې دا په مذهبي طور باندې بالکل جایز دي د ویکسین ورکول، بلکې نه ورکول چې کوم نه د شریعت خلاف دي. او موږ د خپل تکنیکی چې کوم مهارت لرو په دې کې دا غي په واسط تاسو ته یقین سره دا وایو چې دا ډیر محفوظ ویکسین ده او ان شاء الله چې دا تاسو لګي تاسو بچی به. لیکن تاسو سره تعاون درخواست په دې کې چې ټول چې کلم ټیم راشي او که ټیم نه راځي نو هسپتال ته لاړ شي، خو خپل ماشوم ته دا ویکسین ضرور به ضرور لګوي.
د نوموړي په وینا د پولیو رنس پر ضد جنگ نږدې دی چې پاکستان وګټي باید چې ولس په دې کې مرسته وکړي، ځکه چې دا مرض صرف په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او بیا د پښتنو ډېره ذمهواري جوړیږي چې خپلو د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو قطرې ضرور ورکړي، ځکه چې روان کال د پولیو ټول کیسونه په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بلوچستان صوبې د صحت څانګې یونیسف هلته د صوبې په مختلفو سیمو کې د ناروغۍ په وړاندې د خلکو د پوهاوي لپاره یو غونډه کړې ده. د روغتیا د څانګې ماهرین ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په یادو سیمو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په موقع د خلکو د پوهاوي په موقع هڅې روانې دي. هغوی د ټولو عمودي پروګرامونو مشرانو ته هم لارښودنه وکړه چې د بلوچستان د روغتیا د څانګې د مرکزونو په مرسته د عام پوهاوي لپاره پیغامونه او صحیح فعالیتونه ترسره کړي. د دې خبريال هم سمسور نو تفصیل وایي.
د یونیسف او د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څانګې د مامورینو له لوري دغه غونډه په کوټه ښار کې وسوله. په کوم کې چې د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر نور قاضي هم ګډون درلودي. دوی د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د یو شمیر د ناروغیو پر زیاتېدو باندې سخت تشویش څرګند کړي. د روغتیا د څنګ مامورینو ته وویل سو چې په سیلاب ځپلو سیمو کې لکه ډیرا مراد جمالی، نصیر آباد، جعفر آباد، صوبتپور، جیل مکسی په یو شمیر خلکو کې د ملیریا، ډینګي او د نس ناروغي په ډیره چټکتیا سره خورېږي. د روغتیا د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر نور قاضي وویل چې دلته په خلکو کې د دغه ډول ناروغیو په حق لباندې د پوهي وخورولو ته ډیره سخته اړتیا ده. ډاکټر جانزیب د بلوچستان په بیلابیلو سیلاب ځپلو سیمو کې کیمپو ته تللی دي او د خلکو علاج یې کړی دی. دی په دې باب ویي
دا وچ کم بارانونو طوفانو شان رالو د دې په نتیجه کې ډیر وبایي امراض پیلا وسول، دا د جلد امراض، د سکن امراض، په دې چې ټایفاید رالي، په دې کې ملیریا رالي، نو یو ډیر غټ هنګامي صورتحال جوړ شو. نو حکومت یو وخت په دا ټیم په هنګامي بنیاد باندې د دې لپاره اقدامات
د مدني ټولنې فعال غړي زیا خان بیا وی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې په ځانګړي توګه ماشومان او ښځې له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د غیر دولتي موسسې کارکونکو سمی زور کونوی چې په بلوچستان کې یو شمیر خلک لیک لوس نه لري، نو هم له دې کبله د دوی په خپل مورنۍ ژبه کې د دوی لپاره پیغامونه خورول ډیر مهم دي.
بینون مللی ادارې زموږ له محکمه په اشتراک چې دوی یو پروګرام شروع کړی، پروګرام دا دی چې تر بیماریانو اول به خلک دا بیماریانو په حواله خبرتیا ورکړي، دوی سره به مختلف معلوماتي سیشن کوي، دوی ته به معلومات ورسوي. فائدہ دا ده چې خرڅونه ډیر کمیږي چې ته اول مخلوق سر خبر کې چې دا بیماریانو سر د پاتې دوه طریقې کار دادي، نو بیماریانو اثر به ډیر زیات کم شي.
د روغتیا د څنګه ماهرینو وویل چې د بلوچستان په شمالي سیمو کې اوس یخ پیل شوی دی چې له سوابه په شوزو په ماشمانو کې هم د یو شمیر ناروغي د پیل کېدو خطر موجود دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ستمبر له لسمې څخه بیا تر شپاړسمې پورې یوازې په یوه اونۍ کې له بیلابیلو سیمو څخه 1900 د څرمنې ناروغۍ 1900 د نس ناروغۍ او دغه ډول د ملیریا تر 3000 زیات ناروغ په یوه اونۍ کې په سیلاب ځپلو سیمو کې راپور شوی دی. حمید سمسور، وی او ایل دی وا، کوټا.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.